پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای امریکا پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی فشار نه دی راوستلی او ډیپلوماسي ورسره کړي.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
ازما قضاوت دا دی چې موږ پاغه باندې کافی فشار نه دی راوړی. دا چې ډیر داسې افغانان وو چې غوښتل پر غنی ډیر فشار واچوي.
د خلیل زاد پر دې تفصیلي مرکې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. تورخم کې زرګونه مسافر ګڼې ګونې له ستونزو سره مخامخ کړي. دې ډله کې ناروغ لرونکي ډیر کړيږي.
یوس می مریض دغه سفر خلارې پروت دی. پرونی د لاسونم کاږي شي وو خلیم کاږي شي وو لانه نه څوم اورز دچی ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې 13 شپه پوزي کودتا شوی ورستای حال درکو. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. دویم نیمای کې درته اونیز بحث لرو. کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د سفر پر اغیز په کې خبرې کوو. د مسایلو ته ورسره راستنیږو. اوس می همکار احمد تکل سټیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي.
سلام. هیومن رایټس واچ پر افغان شیعه اقلیت حمله د بشریت ضد جنایت بللی. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جمپ سیالیو کې نن افغانستان خپله لومړۍ لوبه له سکاتلند سره کوي او د سودان پاوځ له کودتا وروسته صدراعظم او څو وزیران نیولی دي. بشپل خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې پر شیعهګانو د داعش ډلې د خراسان څنګه حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي. هیومن رایټس واچ په یو بیان کې چې نن دوشنبه خپور شوې لیدي چې د ډلې په پرله پسې ډول داسې خونړۍ حمله کړي چې هدف یې د ویرې خورول او په خاص ډول د افغانستان هزاره قوم ته انتهایی زیان اړول دي. په بیان کې راغلی دی چې پر هزاره قوم د داعش ډلې پرله پسې حمله د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول دي او د دې حملو عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په تیره تلې میاشت کې په کندوز او کندهار ولایتونو کې په خونړیو حملو کې چې د دواړو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه نږدې 1.5 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ویلې دی امریکا په کافي اندازه پر پخوانی ولسمشر اشرف غنی فشار رانور چې طالبان په واک کې شریک کړي. زلمی خلیلزاد د خبره له سی بي اس تلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې پرون خبره شوه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد ومنله چې امریکا د یو ډیموکراتیک افغانستان په جوړولو کې ناکامه شوه خو زیاته کړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې خپل اهداف ترلاسه کړل. خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ دی د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې استعفا ورکړه. د کرکټ د نړیوال جام د شل اووریز جام په سیالیو کې نن افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له سکاتلند سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې دوه تمریني لوبې کړي چې یوه یې له ویست انډیز څخه وګټله او یوه یې جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې سیالیو په لړۍ کې پرون د پاکستان او هند جالبه لوبه ترسره شوه چې پاکستان په 10 وکټو وګټله. لازدای رادیو خبرونه اوري. لسدان څخه د پوزي کو د تارا پورونه را رسیدلی او ویل کیږي پاوز صدر اعظم عبد الله حمدوک او د کابینه یو شمیر غړي نیولې دي. د سدان د اطلاعات وزارت نن سهار په یو بیان کې وویل حمدوک ورسته له غونی ول شو چې د پوزي کو د تال ملاتړ څخه ډډه وکړه. متحده ایالاتونو د دې کو د تال کابل اندېښنه څرګنده کړې. د افریقا د ښکر د سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیفري فلټمن پر ټویټر لیکلی دی چې دا کودتا د سودان د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له ډیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل هم نن پر ټویټر ولیکل چې د یو شمیر وزیرانو د نیول کېدو له راپورونو وروسته د افریقا په دې هیواد کې جریانات په ژوره اندېښنه څاري. اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1355 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه. او په ازبکستان کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایه ورکولو بهیر بشپړ شو او ښکاري چې شوکت میرزیایف بیا په اسانۍ سره ولسمشرۍ ته رسیږي. د میرزیایف پر وړاندې څلور داسې کاندیدان ولاړ وو چې ډېر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24مه رایې ورکړې. له کله چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات وو. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابرو څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي دي. په تېر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې 80 وه. که څه هم میرزیایف له نورې نړۍ سره د ازبکستان د سوداګرۍ او روابطو په برخه کې نوی باب پرانیست، خو پرده هم د ازبکستان د مخکنیو واکمنانو په څېر د بشري حقونو د نه رعایت، د سیاسي مخالفانو د ځپلو او په ډېرو نورو چارو کې انتقادونه کېږي.
غرمنۍ خبری خپرونه اورې. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي ویلي چې امریکا په کافی اندازه پر اشرف غنی فشار را نه وړ چې طالبان په واک کې شریک کړي. خلیلزاد دا خبره له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه مفصله مرکه کې کړې چې پرون دا مرکه خپره شوه. خلیلزاد چې د طالبانو لاسته د افغانستان د لویدو په برخه کې له ګڼو انتقادونو سره مخ دی، د اکتوبر په 13مه له خپلې دندې لاس په سر شو. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې او سی بی ایس په حواله دا راپور برابر کړی.
زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه تر استعفا وروسته د لومړي ځل لپاره په ټلویزیوني مرکه کې وویل چې امریکا د افغانستان پر مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی کافی فشار را نه وړ چې له طالبانو سره واک شریک کړي. خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په تړاو د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره یو مفصله مرکه کړې چې پرون خپره شوې. هغه د واک د شریکولو په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
It's my judgment that we didn't press him hard enough. That we
They was ma qazawat da de che muk pa gband kafi fishar na de rawade da che dir da se afanan wu che okhtale prghani dir fishar wa che wi aw lumuk pokhtana kawala che aya muk ur sar muafiq yu katsanga kho muk wulas mashr ghani sara narmi kade muk diplomacy karawale muk haga wa hatsaw
We use diplomacy, we encourage them.
زلمی خلیلزاد په دغه مفصله مرکه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او همدارنګه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پایته رسیدو په تړاو هم ځینې پوښتنې ځواب کړې. له هغې ډلې د پروګرام قرباني له هغه وپوښتل چې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی افغانستان څخه د راوتلو ماموریت یو ستراتیژیک ناکامي بللې ده، خو زلمی خلیلزاد په ځواب کې وویل:
Well, I think there is a lot of anger and a lot of resentment.
دا وایخه زه فکر کوم چې دا غته پاره چالتہ پک شوی ډیر غوسه او خپګان شته، خو دا فکرام کوم چې د تروریزم په برخه کې مقتدی را پوری خپل هدفونه ترلاسه کړل، مګر د دیموکراسي د جوړولو په برخه کې په افغانستان کې مخ خپل هدف ته ونه رسیدو او باریالي نشو.
On the issue of building a democratic Afghanistan, I think that did not succeed.
خلیلزاد د اکتوبر په 13مه ل خپل دندې لاس سر شو. د اتلسو میاشتو په اوږدو کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و د یولسو پړاو په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې. بالاخره د وتواني د 2020 کال د فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحا کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سی بی ایس سره ځانګړي او مفصله مرکه کړي، او په دې مرکه کې دا ویلي چې امریکا پر په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په بشپړ ډول فشار نه دی راوړی چې طالبان په واک کې ورسره شریک کړي. ښاغلی خلیلزاد ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې او ویلي دي که طالبان چیرته بشري حقونو ته درناوی وکړي نو له امریکا سره به یې اړیکې ښې وي، او کنه ستونزمنه ده چې له امریکا سره یې اړیکې ورغول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي لدې پیل کوچه د خلیلزاد مرکه په ټوله کې ځان ته براءت ورکول وو او کنه په یو ډول وغوښتل چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملامت کړي؟
سلام، اول سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم دغه مصاحبه ما هم واورید او څو ځله مې واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټوبه یې وکښلې او بل چیرې وې او هلته یې زندانی کړل. په ده حقله دغه مصاحبه تر یو حده پرې خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې موږ ترهګر مات کړل. حالت حقیقت دا دی چې په دغه سیمه کې د اسلامي ارزښتونو کچه ډېر لوړه شوی. تاسو وګورئ افغانستان بیرته د افغانانو او د اسلامي امارت په لاس فتح شو. په پاکستان کې هم د امریکا پر ضد ډیر غټ لابی روان دی. امریکا اخلاقا په دغه خطه کې هم په نظامي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ ناکام.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه، زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حد اقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز شوې یا به نه وه کنګل شوې.
اجازه راکړئ دلته یو عرض ولرم. د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو تا یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه و. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی و او نه یې جوړ کړی و. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل سي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته مجبوری دی چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي ولې خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
خو اجازه راکړئ کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ په زرګونو افغانان جیلونو ته د چا له طرفه وویستل شو؟ دا باید تعریف وشي. حقوق بشر څه ته وایي؟ آیا د یو د دیش ماده د حقوق بشر په افغانستان کې د چا له طرفه نقض شو؟ دا باید دلته تحلیل شي. ما دغه مایده چې د طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت او د هغه وخت د طالبانو اسلامي تحریک او د خلیلزاد یعنی د امریکایانو په منځ کې وشو، دا معاهده ما لوستلی. دغه معاهده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي، په طالبانو حمله وکړي. د د طالبانو بندیان خلاص نکړ. دی د خپل هغه لاسپوسې حکومت سره هم صادق نه و. په دې لحاظ امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اورېدلي په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې ځي نه د چا نه اجازه غواړي او چیرې چې وځي
د وخت هم د خپرونې کم ده. دغه د واک کوم انتقال چې په افغانستان کې وشو، ولسمشر ووتل، افغانستانه طالبان راغله، تقریبا پوځي کودتا یې وکړه، یعنی دا د امریکا طرحه نه وه. امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګډ کړي.
مونږ دلته نه شو ویلی چې دا پوځي کودتا وه. دغه ترم استعمالول د یو ملت د احساساتو پر خلاف دی. طالبانو د خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړه. امریکا باید د خاورې پرېښودلی وی. د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پرېښود او د افغانستان نه ووتل. په دې لحاظ مونږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو. او که چیرې طالبان حضور نه درلود، کابل به چور شوی وی. که طالبانو داسې یو ناورین سره مخامخ شو چې غنی وتښتید، طالبانو د ده لپاره چې کابل چور نشي، چپاول نشي، غلا نشي، د خلکو عزت او آبرو ته صدمه ونه رسیږي، کابل ته ننوتل او فاتحانه د خپل خاورې نه دفاع وکړل. تاسو که کله موږ په بین المللي قوانین مطالعه کوو، یا د ازادۍ د بیان تر سوری لاندې څه وایو، یا د بشري حقوقو تر سوری لاندې خبرې کوو، نو د بشر حقوق باید د ټول بشر دپاره یو رقم وي. دا خو نسي کیدلی چې دلته په میلیونونه خلک وژل شوي. په یو دشت لیلی کې 4000 کسه ووژل سو. تر اوسه هغه کیس په امریکا همداسې پاتې دی. افغان، مسلمان او مجاهد ملت دلته ویکټم او قرباني دی.
کور مودان ډاکټر صاحب،
د ټول جنایت مسؤلیت.
ډیره ډیره مننه. سلامت او سید افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې د زلمی خلیلزاد پر تازه مرکه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې په سودان کې پوځي کودتا شوې ده. خو راځي چې اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د کابل د هوټل لرونکو ټولنه وایي کارونه یې کم شوي دي. د دې ټولنې رئیس محمد نادر قرغی نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی کارونه له 30% څخه 40% ته راکم شوي دي. ښاغلی قرغی وایي که څه هم طالبان د دې هوټلونو په فعالیتونو کې مداخله نه کوي، خو د پیسو د نشتوالي او د بانکي ستونزو له امله د هوټلونه له اقتصادي اړخه ډېر زیانمن شوي دي. د ښاغلي قرغی په وینا په تېر حکومت کې به شپه ورځ په هوټلونو کې محفلونه وو، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه کېږي. هغه زیاته کړه که په افغانستان کې د بانکونو ستونزه حل شي، ممکن د هوټلونو اقتصادي وضعیت هم ورسره ښه شي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې 43 هوټلونه شته چې اوس ډېر غیر فعال او بې محفلونو دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وکتل. د طالبانو حکومت په خپلې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې مولوي عبدالسلام حنیفي په دې لیدنه کې له میرمن دیبورا لاین سره د اقتصادي او بانکي ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. مولوي حنیفي ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د بانکي سیستم د پیاوړتیا په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. میرمن لاینز په دې لیدنه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د بشري مرستو او د بانکي او اقتصادي ستونزو د حل په خاطر د طالبانو له حکومت سره په ګډه هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره اقتصادي ستونزې ډېرې شوې او بانکي سیستم له ننګونو سره مخ شوی چې تر اوسه هم د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ یو اویا پوله، یو یورو 104 افغانۍ یو شل پوله، یو انګلیسي پاوند 121 افغانۍ، یو سعودي ریال 23 افغانۍ یو شپېته پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ یو دیرش پوله، زر هندي کلدار 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، نن د ورځې په پای کې افغانستان د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې له سکاټلند سره خپل لومړنی لوبه کوي. په همدې تړاو باندې آزادي راډیو په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ شیر کړی او له خلکو پوښتلی چې په دغه لوبه کې د چا د بریا چانس ډیر دی. تقریبا 80% کې مینوالو د فیسبوک لیکلي چې د افغانستان بریا به یقیني وي. لدې ډلې سمیع الله لوګر لیکلي وایي انشاءالله بریا د افغانانو ده. بل چا لیکلي وایي معلومه نه ده چې بیګا هند لوبه ګټله خو پاکستان مات کړ. د سید رحیم رحیم په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي د ټاس ګټل ضروری دي، که افغانان ټاس وګټي او لومړی باولنګ انتخاب کړ نو بریا یې تضمین ده. بل اوریدونکي اتل افغان لیکلي وایي 100% باوري یم چې بریا د افغانستان ده. او شاهین امیرزوی لیکلي وایي یا به افغانستان ګټي او یا به سکاټلند ګټي. نو د اوریدونکي یو ډول ټوکه غوندې کړې ده چې یو څه به اتمن د نورو خبرونه په جریان کې اوریدونکو ته وایو. اوس یوې نړیوالې مسالې ته راستنیږو. په سودان کې د پوځي کودتا په څیر یوه هڅه شوې ده چې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمېر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی. لا معلومه نه ده چې دا وسلوال اقدام د کومې ډلې لخوا شوی دی. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د دغه کودتا یا د کودتا د هڅو تازه جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. په سودان کې د کابینې اکثرا غړي او د یو شمیر احسابو مشران چې د دولت پلویان وو د نامعلومو کسانو لخوا د سودان په پلازمینه خارتوم کې نیول شوی دي. په سودان کې ګډوډي د دوشنبه په ورځ هغه مهال پیل شو چې ناپیژند وسلوالو د سودان غیر نظامی صدر اعظم عبدالله حمدوک په کور کې محاصره کړ. راپورونه وایي چې حمدوک اوس نظربند دی او ناپیژند وسلوالو د کابینې څلور نور وزیران، د حاکم دولتي شورا یو نظامی غړی، څو والیان او د ګڼو احزابو مشران بندیان کړی دي. د سودان پاوست روسه په دې تړاو کوم خبرګون نه دی خولای. د سودان پلازمینې خارتوم ته غزیدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیونونه حماسي سندرې خبروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفي انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وغوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولوسی پاسون په پایله کې د سودان په خوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ له لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د ویګړې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې او ممکن همدا مسله سبب شوی وي چې ځینو نامعلومو کسانو هڅه کړې تر څو کودتا ترسره کړي.
ډیره مننه مجیب حبیب زای و چې درته ویل. په سودان کې د پوځي کودتا په شان د یوې هڅې په پایله کې د دغه هیواد د کابینې ګڼ شمېر وزیران نیول شوي او صدر اعظم هم په خپل کور کې نظربند شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوریده. تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې زیاتې ګڼې ګونې او بې نظمۍ د تګ راتګ چارې ورته سختې کړې دي. تیره پنجشنبه کله چې ویزه لرونکو افغانانو ته د تورخم له لارې د اوښتو اجازه ورکول شوه، تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. د تورخم افغان مسؤلان وایي چې دغه ستونزه پر ځای ده، خو وایي چې د ډیرې ګڼې ګونې او بې نظمۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې او د ژر مخنیوي لپاره یې کوم ډاډ هم نشته. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د تورخم لاري ډیرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. عباسین د کونړ اوسیدونکی دی، کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. عباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې یوې سختې ناروغۍ اخته پروت دی چې تېره شپه یې د سختې ناروغۍ له کبله لاسونه او پښې کاږه شوي وو. دی چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤولان دې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د اوښتو لاره هواره شي.
راوستی دی دا په غرون دی سره د همداسې د امبولانس ولاړ دی دا تفسي امبولانس دی پیسې وله ورکوو راباندې حسابېږي غریب خلک یې شو موږ سره دوا پیسې نشته نو دې له پیسې ورکړو که کرایي وکړو که مریض غم وکړو د څه شي غم وکړو د خپلې ګېډې غم وکړو دا مې راوستی بېګا مې دلته پوښتنه وکړله او ته وویل ران وستا خاري صاحب دا مریض یې ولیده هغه ډاکتران هلته راوځي موږ هلته بېرته بیا څو خواته مې پرېږدي چلته ورشو دا اوس مولا ورغلی وم هلته بېده مې سره رسخت کړي اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی پرون یې د لاسونه م کاږه شوي وو خوله یې م کاږه شوې وه بېخي د خبرو نه ولیدلی نن یې څومه ورځ ده چې ډوډۍ نه خوري چې نشکي دوایي نه هغلته پرته ده ښه پریمانه.
سید اصغر له مرکز کابله له خپل ناروغ سره چې په کینسر اخته دی دوه ورځې وړاندې تورخم ته راغلی دی. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسؤولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په ترسراوي کې پاتې راغلي دي چې له امله یې خلک له ستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤولانو غواړي چې د تورخم له لارې تلونکو مسافرو ته دې لازمي اسانتیاوې برابرې او دوی دې له کړاوه وژغورل شي.
ما مریض راوستی دی کینسر مریض ته پرون راغلی یم او دغلته مې شپه وه په دې هوټل کښې لا نوبت نه ده راغلی راته نه هغې خواته کار کېږي دوی خو افغانستان ته هغو خو څه مسؤلیت نه ده هغې خواته کار کېږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګوري او څلورم کښې وتښتېږي چې بیا څه وخت راځي دوه ګېنټې بعد راځي یوه ګېنټه بعد راځي په دې معلومات یې نه پوهېږو و هغه د سار نه دین دغلته ولاړ دی ما مریض دغلته ولاړ دی کینسر مریض ده او بس ولاړ لا تر اوسه نوبت نه ده ورغلی چې څه وخت
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له راتګ سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شوه چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو ماشومانو ناروغانو محصلانو سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د تېرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې دولس ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصه وي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړمه ورځ هم د زیات بیروبار او د خلکو د بې نظمۍ له امله تړل شوې وه چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تېره ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بې نظمیو ته په اشارې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم له لارې په تېرېدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت دې لومړیتوب ناروغانو محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري. خو اوس د ننګرهار قومي مشران بیا د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د تورخم له لارې د تېرېدونکو مسافرو ته له ویزې او پاسپورټونو پرته د تګ زمینه برابره کړي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورنډ فرضي کرښه د تګ راتګ په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکیرو تګ راتګ کوي چې په خبره یې دا چاره باید په تورخم کې هم عملي شي. د قومي مشرانو په خبره د پاسپورټونو ویزو او نورو رسمي چارو د ترسره کولو له امله په میاشتو میاشتو خلک چې ډېری یې ناروغان او کاروباریان وي له کړاوونو سره مخ وي.
په تورخام کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکاني لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی په پکتیا باندې شروع دی باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لیارې بندو.
عام افغانان اوس هیله لري چې دا پوله دې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستې او له اسانتیاوو برخمنه شي څو خلک له ستونزو خلاص شي.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
عادلانه فیصله وه موږ غوله واک درشري.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران دپاره پنایي نشته موږ په ځمکه کې نو.
ازادي راډیو 1269 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
اوریدونکو.